کړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هر کله کو نن د خالي ورځ ده د 2015 کال د جون 4 ده په روانه غړي کې د پاکستان افغانستان پر اړې کوشمالي وزیرستان ترکیه او شام ایران او افغانستان داخلي سیاست په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل به له خبرونو کوو چې اسرار الله مومند به راته وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د بنو چر وزارت وایي کچېری پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یوه جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو سره د څه باندې 10 کالو د قید سزا ورول شوې او د یونان خلک به سبا په ریفرنډم کې دا پریکړه وکړي چې د قرض ورکوونکو لخوا له یونان سره د مالی مرستې شرایط منی او کنه اوس خبرونو تفصیل د افغانستان د بنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي د بنو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی پرون مشال لوڅه پر دې اړه وویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي
دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د بنو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یوه جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو سره د څه باندې 10 کالو د قید سزا او د 200,000 روپو جرمانه اورول شوي عبدالغني نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګرۍ ضد عدالت یوه جج خالد ارشد اورولي د قایمپور پولیس تانې مشر سچو لیکتلین مشلو صاحب پر دې اړه وویل نوموړی وایي هغه ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو ته سزا ورکړل شوې د قایمپور ثانې پولیسو مولا عبدالغني وروسته له هغو نیولې وو چې نوموړي دوه میاشتې مخکې د یو فرقې خلاف تقریر کړی وو د ترګرۍ ضد یاد عدالت له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو سره په تړاو کې هم څلورو کسانو ته د څه باندې دریو میاشتو د قید سزا او 15,000 روپو جرمانه اورولي تیر کال په پیښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان جوړ کړی چې دارنګ د نفرت خوروونکو ویناو او موادو مخه ونیسي د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه په دې موقع د پیپلز پارټي یو مشر شمس الرحمان وویل که چېرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې زن راغی نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځۍ جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامن احتجاجونو لاس پورې کړي په شمالي وزیرستان کې سباندې یوه کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سباندې 1,000,000 خلک بې کوره شوي وو افغان امنیتي چارواکي وایي په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې 40 وسلوال وژلي دي د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په بغلان تخار کندوز کندهار اورزګان هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي او یو 40 نور یې ټپیان دي د بیان له مخې په دغه عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان پوځیانو لاسو ته ورغلي دي وسلوالو طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسي جرګه باندې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستنګزي ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړي د ولسي جرګې رئیس عبدالروفو ابراهیمي ویل چې ښاغلي ستنګزي لومړی خپل کاري پروګرامونه بیان کړي او بیا به د تایید یا رد لپاره د ولسي جرګې وکیلان رای ورکړي د دفاع وزیر لپاره کاندید معصوم ستنګزي تیره اونۍ په رسمي توګه د ولس مشر د مرستیال سرور دانش لخوا دې جرګې ته معرفي شو د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو د والي ویاند توله خوږیاڼي مشالو ته نن وویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سکوت وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. یو وزیر دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوي دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. ایران او شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 15,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو دا خبرداری رد کړ چې ګنې منفي رایه به د یورو زون یا یورو کرنسۍ کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیان یو غږ وکړ چې د عزت جون غوره کړي. نوموړی وایي په پخې ارادې سره له تاسو غواړم چې د جمهوریت او عزت لپاره د یوه فخر وړ یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پرېکړه وکړي. د یونان خلک باید سبا په یوه ټولپوښتنه کې دا پرېکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که نه. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علا مومند وړاندې کړل. په روانه غړی کې د ځینو نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکی عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
سیاسي ګوندونو د شمالي وزیرستان د بېکرو کړسو د ستنولو د لړۍ تیزولو غوښتنه کړې ده.
چې تر وېغه باندې وخت نه تېرېږي. 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د موخري دا مو په سر باندې راغلي ډالر دي. دا میش په هر صورت باندې غوړي.
که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم سوي خو هدفي وژنې لا هم دوام لري. مخه یې څنګه نیول کېدای سي؟
په کار ده چې په انټلیجنس بیس باندې دي دغه چاپي وغورځوي. دغه خلک معلوم کړي په انټلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او دغو کمزوري ماته یا فلیور ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو آزادۍ د مشال ریډیو افغان څنګه آزادۍ ریډیو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې دوه اړخیزه تماسونو په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدای سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اوارېدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همداراز د پنجشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنسلګرۍ یو مامور ونیوه. د دې ډیپلومات د نیول کېدو جزئیات نه دي روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلومات د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حده زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا احمد تکل رپورټ موردی. که څه هم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بې کوره کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري، د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې په ورځ د یوې غونډې پر مهال په بنو کې کړې ده. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل شوي وو. تفصیل لبنو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرگا مشترکہ د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې سپری د وزیرستان تعمیر نو او بحالی او د وزیرستان په عزت سره د ای ڈی پیز واپسې نوې شوې هغه واخر سیا او د هغه نو ورسته و ان شاء الله دا غته هدینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کیمه واپسې د کوم ای دکرونه نو می راغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امبیشن مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسی اتحاد، اوتمانزای جرگا او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با فورم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخلې د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سدا د واپسی جاری و سو تراسي 2-3-4-5 هزار فیملی پر ډے باندې چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شو دو کا پدا سے سب بریک روغ لو سدے عید نہ عرص ان شاء اللہ عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے یوت دا میر احتجاجی نہ درنے و جلوسی نہ دعوے کی مرچولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غړی ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سره چې کم حق پاتې شوه او کم امرسته چې د دوی په نامه راغله اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقی گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چې درویغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پینځه کشتی نه شرط وی په هغه شه د موجوده یوش کشته ملاو دا په دا شته تقریبا میش تا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلی ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې تیره ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوې. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابي ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې دې تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه چې تاسو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې واوریدل، د یو سیاسي ګوند قومي وطن پارټۍ ځای مشر غوښتنه وکړه چې باید د قبایلي سیمو په نوم راغلي پیسې د دې سیمو خلکو ته ورکړل سي. په عین حال کې پرون جاپان پاکستان ته د فاټا لپاره 25 لک ډالرو ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. دا پیسې په فاټا کې د کار کلي د کارونو لپاره ورکړل شوې دي. تفصیل مو له خپل همکار ریاض مسخل پوښتلی دی.
50 لک ډالر به جاپان خرچ کړي. دغه لړکې یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت په ورځ مازیګر چې پکې د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې استازی او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناستو. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 50 لک ډالر به د قبایلي سیمو د کرکلې چې کوم هلته کې حالت دی هغه چې کوم خراب شوی دی په دې تیر نامنه کې د هغې د بحالې او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو دپاره به دا پیسې چې کوم دي 50 لک ډالر دا خرج کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې په ذریعه باندې خرج کیږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وویل چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلي سیمو د بحالې دپاره کار کوي. ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک به د قبایلي سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک کې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحالې او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار دغه لړکې جاري ساتي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکه ترګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی خو په عین حال کې هدف یې وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدف یې وژنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي په دې اړه به د رپورټ ته ورشو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوا کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده. خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګري سره تړلي زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخواني ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسی خلک متنګ وایي. په کار دا چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی وغورځي دغه خلک معلوم کی او دغه خلکو چې کوم هایډ اوټس دي او وسوم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته نو هغه وختن په وختن هغه داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او داغو کمزوری ماتا یا فلی ورخکاری کرده.
دا امنیتی چارو پو بریگیدیر ریتارد محمود شا پا شمالی وزیرستان کی ضرب اعظم اپریشن کامیاب بولی خواهی چه دا هدفی وجونو دا مخنوی لپارا باید پولیس زیاد فعال کردار ادا کری.
غور ماجی پا زمانگا دا سیکیورٹی ایجنسی چی کنری دا ہے پولیس کے چاہیے ځینانه دباو کم شوی دباو په خیال پکا دا دي چې په خپله طریقې سره تصدیق کولی شي فرضی پتہ لگولی شي دا بیا دا چې کومي هغه خپل اهداف او ځکه هدف بدلوي شي ملک د دادا ریکب نت ورک دی هغه اوس کوم کول غواړي.
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی و، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول سوې ده.
دماکي خود لري دي ضرب عذب خو خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل لغه بدل کو د پ ایم کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا هغه دویم نمبر باندې لاړه په کار دا و چې هغې پسې وې پوره پاکستان کې پوره خاریو کې هر چېرته پنجاب کې دغه کې هغه پریشو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي اپ خل به دې واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو کوي کې بلا پوینټونه دي چې یو یې نه دی چیرلی مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د چین کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلی چې د پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدونکې لار به په لومړي پړاو کې جوړوي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې دغه لاره لپاره د نورو لارو په پرتله کمې پیسې مختص کړل سوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی وایي چې مشرقي لاره یعنی هغه لاره چې د پنجاب څخه تیرې شي د چین حکومت سره د اربونو روپیو ډالره معاهده سوې ده، خو د پښتونخوا څخه تیرېدونکې لارې لپاره په زړو سکیمونو کار شروع کړل شوی دی. زموږ همکار ګولایاز د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه با تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا رئیس پرې کار روان وو، خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاډو لپاره نه دي.
فاٹا ہو گیا اور یہ بلوچستان ہو گیا.
زمونگ د کمیٹے خواہش دے چی دا قبائلی سیمو او بلوچستان لاری پا ترجیحی بنیادون جوڑے کرل شی او ہم دا خبری مون حکومتی چارواکو ترسویلی. زمونگ د کمیٹے غڑو حکومت تویلی چی اس با دا ہر یوی لاری جدا جدا مفصل رپورٹو نور کوی چی سمر مصرف پا پرازی او پا سمر بودا کی با پورا کی گی. پا دے کی دا خبر ہم مون کڑی دا چی دا ہر یوی لاری لپارا یہ سمر روپے مختص کری گی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
چینڈنگ کمیٹی کی بیا دے نیچے سے دے دادا روڈو دو جڑو اس کا محکمہ دا
هغوی افسران دا ومنله چې موږ لس پیر نه دي کړي دي دغه دې کاریډور غلط بیانې کې درواغ ویایي نو په درواغو غلط بیانې باندې خو ریاست خل نه چلوي په دا د بیا خواست کول د خواست دا کول حسن اقبال تاسو د میډیا لپاره دا مور کواستی دا نیوز مور کوي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړې ده.
تاسو یقین وکاستی لس روپۍ مې د عشقې په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریډور سی دی دې ته تقریبا 300 عرب نه زیات پیسې ایښکې نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونه ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کوي نو څو په څه له ساتلې دی ریاست له دې ملک له دې حکومت
بلخو د عوامي نشتل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه په شا شوې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
هغې نه په شا شوي ضرور دي خو چې زموږ پرشر پې بلډ شوی دی نو سلک ډېر الوکیشن پې ورکړي دي ویسټرن روټ دپاره آ کافي نه دي او هغه داسې دي چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او دې لپاره ډېر ضروري دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ اني پرایم منسټر صاحب سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړه په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالره دی. خو وفاقي وزیر حسن اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یوه ادارې کې د دې ملک په کراچي کې د ګرمۍ پر راغلي سخته سپه بحث کړی دی. د ګرمۍ د سپې تر 1200 زیات کسان ووشل. د ادارې په یوه برخه کې راغلي چې مرکزی او د سند حکومت یو پر بل نیوکې کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي په کراچي کې د ګرمۍ د وژونکي سپې یو اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دای باید په یو لاند سفر هلته ورسي. ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره وو چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې. د ادارې په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سو کورونیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف له تلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه سوې ده کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې د ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمواری په سمه توګه نه دي پوره کړې. ډان ورسپانه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ د شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه و لکه څنګه چې په کارو. ادارې لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژلسو د ذمواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بلې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف د لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سپام نه ورته کوي لکه څنګه چې په کار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید کاوی ملي شاه ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان وو. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې په لټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم دولسمی بجې شوی دی. مایک به سره را لمه مومن ته وسپارم چې خبرونه لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان د بنو چارو وزارت ویانده خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر ونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. نوموړي دا خبرې پرون له مشالو سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې لس کالو د قید سزا او د 2 لکه روپو جرمانه اورول شوي. د قایمپور پولیس تانې مشر سیچو لیاقتلین مشال ډو ته پر دړه وویل. عبدالغني نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګري ضد عدالت یوه جج خالد ارشد اورولې. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. دوی دا غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال کړې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړو نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بنو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. د یونان خلک به سبا په یوه ټولپوښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني او کنه.
د خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومن دا اورېدل. د پاکستان مطبوعاتو ته واشنه څو چې سراج سهیر وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشاله خبر ده چې ایم ایف او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان سرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبی ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډیر مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 145 ارب روپو ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق پاڼې خپل ادریه کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پېښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبې کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي. لکه هغه خلک چې د ورځې په اسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوی. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو له د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار ده چې ضلعي انتظامیې او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو له په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو له هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج دپاره مستند ډاکټر ته ورزی. باید چې دغه لړکی د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکونومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کار او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی. یا وال سټریټ جرنل د اسلام په شرعي نظام کې د فتوا د اهمیت او د سخت دریځ ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات شاهین بنیرۍ وړاندې کوي.
د اکونومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دي څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلی کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی و او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,420,000 اکړه ځمکه د کوکنارو کر شوې و چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 9% جوړ شو. مجلې لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشتوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دي چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوې تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوه او جعلي عالمان چې د سختدریز ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوځولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سختدریزه ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سختدریزه ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکی له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور پوځیان ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا ترکی د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو څپه یې اندېښمن کړې ده او وزیر اعظم یې ویلي چې که حلب ښار سقوط وکړي نو شام څخه به د کډوالو یوه نوې څپه ترکی ته مخه وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
انقره د کوردی ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخکې په ترکیه کې استوګن دي د انقرې بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بیلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
مرې و مرېدین از
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له مارې او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده دیرا دی. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلاو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
او سم د ایران د جوهری پروګرام په اړه یو ریپورت. د ایران او د شپږو جماهیري او هیوادونو ترمنځ د جوهری پروګرام په اړه باندې خبرې اترې لا هم روانې دي خو څه نتیجې ته رسیدلې نه دي. د دې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه به د فرشته جلازه ریپورت واورو.
په ویانا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې نن هم د وروستیو ورځو په څیر د بندو دروازو شاته روانې وي او ټاکل شوي چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیجی چه ده موافقه ده متن ده لیکل و کار به سبا هم ادامه لری خو سبا تا ده لوربه چارواکو ده تک یارتک خبر نستنو سبا به غالبن پدی اخبات آرام او رزوی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو پرون تهران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره یې وکتل. امانو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکرې روانې دي خو لا هم پیچلي مسایل شته چې باید حل شي. امانو په دې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندېښنو ښه خبر دي خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقې ته نه رسیدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور که چیرې دا موافقه ونسي ایران به تر ډېره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي. او څارونکي په دې باور دي چې د 15 جمع یو ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس له لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا راډیو د ایران د برخې مشر ارمان مصطفی په دې اړه ازادي راډیو ته نن وویل
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې برته ویانا ته ستنیږي. د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندېږي او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبه ګوري دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 1 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهالویش ټاکلی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د ایران جوهری پروګرام په اړه مو د فرشته جلال سي کوم ریپورت واورېدی. دا پروند د خبرې اترې سوي او د پروند ورځې جزئیات نن په دې کې نور پرمختګونه کېږي چې هغه د پروند چې کوم جزئیات راغلي پر هغه اساسي جوړ کړي. د افغانستان د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندېښنې راپورته کړي دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبان لخوا امنیتي وضعیت خراب شو حکومت دغو دواړو قمندانانو ته مخ راوړلی چې طالبان په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دا ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي ځکه چې ویل کېږي د قمندان نان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشیې راپورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت له ملالۍ بشیر اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسي ډیر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اوریدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي، او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1902 څخه تر 1906 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود. طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې له مخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23 عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره یې خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کېږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي، او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشیه دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا او عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیه له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي، او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غنی د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړی او پر دې غوسه دی چې د ولسمشر لخوا یې د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنایي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کېږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
د افغانستان د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه په زور روپۍ او د کور سودا غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اوس چې اختر د دوه اونۍ پاتې دي، نو د غیر مسؤول وسلوال د خان آباد ولسوالۍ د ښار په دوکاندارانو باندې نوي کالي بوټونه او د کور سودا حواله کړې ده چې دې مسلې خلک سخت په تنګ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه رپورټ رالېږلی دی.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دوکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري او دغو ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغو غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دوکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي.
د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤلو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خان آباد ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤلو وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکاندارانو نه پیسې اخلي، خوراکي مواد سیلري هغونه هم غوړ اخلي، دا شیان اخلي، وړي او دا څوک چې ټیکې خرڅوي هغوی نه لباسونه اخلي. په زوره که ورته ورنه کي تهدیدوي وایي بس خاص نهسته، حکومت نهسته، فقط همغه د رباني وخت د هغه د رباني وخت کې سره رقم سي خلک زورول همغه قسم اوس هم خلک خلک زوروي.
او دا اربکي خالص حالاکي دا د ملت دښمنان دې ځینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سي، محبسو ته وسپارل سي چې تر څو خلک دې نه بېغمه سي.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازارم د خان آباد د ولسوالۍ، ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنکم یو نه ده، دوه نه دي، د هر یو موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلمه لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سي چیرې لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤلو وسلوالو حضور دوی هم پاندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤل وسلوالو دوی څخه باج او یا هم د وشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤلو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤل وسلوال خلاصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤل وسلوالو په وړاندې ار کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیشن کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د دې کمیشن د مشر د ټاکل کېدو پر سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي سي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخابي اصلاحاتو کمیشن د روابطو په اساس جوړ سي نو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. تفصیل له ناجا ساپی اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
یک طرف حکومت یو حیات ملي پلان
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپل په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دو ګروپونه ګروپونه د فن چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني د فنه د دوی هغه د خپل هر چا خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور فضل کولی شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې دې خلکو کاندیداتي وروي زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دې
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کیدی شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخه
او سم خبر پښتون خواته زو دا د خبري غړي ورستای ریپورت خو خبرونه به دوام لري. د خبر پښتون خوا په شمول د نورو د ملک په نورو برخو کې د روغتیا په څنګه کې کارکونکو شزینه غوښتنه کوي چې نه یوازې د دوی نوکریانې په خېکړه سي بلکې د دوی تنخواګانې د هم ورزیاتې کړل سي. د دوی په ناکه حکومت د سپریم کورټ حکم په حکم د دوی نوکریانې په خې نه کړي نو دوی به او بخشی که د دوی نوکریانې په خې نه کړل شي نو دوی به بیا سپریم کورټ ته ځي. په دې اړه زموږ د همکار رابع اکرم خان رپورټ اور.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د نورو برخو لیډي هلت ورکران یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه لري چې نه صرف د پخوانو لیډي هلت ورکرانو نوکریانې پخې کړې شي بلکې د نوو لیډي هلت ورکرانو تنخواګانې د هم په وخت ورکړې شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لیډي هلت ورکرانو مشرې عائشه حسن مومن اویل چې د سپریم کورټ د حکم باوجود د دوی د محکمې زنانو سره زیاتې روان دي. د دې په وینا چې دوی د ملک ماشومان لپاره نه صرف د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي بلکې نور ویکسین هم لګوي خو دا مهم فرض سرسره کولو باوجود د دوی
دا سلورم کال دیو بجٹ پیش کئی پا بجٹ کی نتن خاگانی زمونگا زیادتی دار از بیا 8000 را لسکیل وائز تنخارا لنرا کئی کنا نو اس خوی راتا ویلی چی جولائی تی بسکیل وائز کی گی خو بس پا دی تمام ساتی ویو بشی و پولیو نری جینا کئی اخیسی دی پولیو ورکران پولیو دا غیس پیرو دا سلورم امیشتا چی تن خاگانی نشتا دی.
دا چار سدی اسی دون کی شکیلی مشالی دیو سر پا خبر کی اویل چی تیرو سلور کالو را شدان نوکری کوي خو ورته تر اوسه پورې په وخت تنخواه نه ده میلاو شوي. د دې په وینا هر ځل د دوی په غوښتنو دوی ته تنخواګانې ورکړی کیږي.
دې ګرمۍ کې په دې جون کې چې کوم دې ټول خلک ایسیجانو ته ناست وي موږ بهر د خلکو ورونه د بو خلکو دي او په هغې کې چې کوم دینو بیا غوسېږو چې ماشومانو دې دي بیا راشي په دې کې زموږ عزت نشته دی سب وایي نو دغه وایي چې موږ ته د کوم دینو خپل سیل باندې تنخواه میلاو شي او چې کوم دینو بس پولیو پیسې موږ ته لاس په لاس راکړي کوي ځکه چې دا خو اوس جنوري فروري پیسې
د لیډی هیلت ورکرانو یوې مشرې عصمت آرا په وینا که غوښتنه یې ونه منل شوې نو په سپریم کورټ کې به مقدمه کوي.
ان شاء الله زموږ پروګرام دغه دی چې موږ د جولای نه
د لیډی ہیلتھ ورکرانو د مسلو په اړه په وفاقي سطح د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر عبدالبصیر خان اچکزی وایي چې حکومت د لیډی ہیلتھ ورکرانو د نوکرو د پخېدو په حق له کار کوي. دی وایي
پاکي حکومت د جی پی سی ریلیز کړی دی اوس او د ټریننګ کمیشن اوس به هیلتھ منیسټری له راځي او د هیلتھ منیسټری چې به ضلع سټیټ بینک له ځي او کراچی له کراچی سره سبو له راځي سروس سټرکچرونه خو د دې کې ډیولپ شول او سپریم کورټ آرډر هم ورکړی دی چې دې به سیکل شي.
واسی حدیبی پنجاب صوبه کې هم د لیډی ہیلتھ ورکرانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې ده او د حکومت نه غوښتنه کوي که دوی ته په وخت تنخواګانې ورنه کړی شوي نو د پولیو د راروان مهم بایکاټ به کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.